ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه او ری په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 سنه تر 20 بجې د خبرونه کې ز منور شاسته سو قربایم نیک پیرځونه او سلامونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو د کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي به هم واورې خو په سر کې د بوریوال کاکلنا د دې سات تازه خبرونه اورو
لمړی دا مهم خبرونه سره ټکي په خبر پښتونخوا کې د بارانونو له کبله لږ تر لږ شپږ څلوېښت کسان وژل شوي دي په کابل کې د ګډي همغږي او څارنې د بورډ غونډه پیل شوې ده او په شام کې د النصر ډلې ویاند او شاوخوا شل نور سخت دریځ وژل شوي دي اوس بشپړ خبرونه د خبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د تنظیم اداره وایي هلته بارانونو تر اوسه لږ تر لږ شپږ څلوېښت کسان وژلي او یو څلوېښت نور ټپي کړي دي د یادې ادارې چارواکو ویلي چې په صوبه کې تر ټولو زیاته شانګلا ضلعه ځپل شوې ده چیرې چې یا څوارلس کسان وژل شوي او دیارلس نور ټپي شوي دي د پی ڈی ایم اے په رپورٹ کې راغلی چې په کوهستان کې 12 په سواد کې اته بنو چترال مردان او بټګرام کې 22 او په ملکن منسیرا دیر او چارسده کې یو یو تن وژل شوی دی په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې حکومتي کمیټې د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې خیبر ایجنسی ته رسیدلې ده بل پلو د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد ویلي چې دوی به پردي موقع احتجاج کوي د یاد اتحاد چارواکو د یکشنبې پر ورځ مشال راډیو ته وویل چې په دې کمیټې کې د قبایلی سیمو استازي نسته او حکومت باید په دې کې د قبایلی سیمو استازیتوب باور کړي په جمرود کې هم تیر ورځ په دې اړه غونډه وسوه د غونډې یو ګډونوال منظور راپریدي مشال راډیو ته وویل
په څلورم اپریل چې کومه کمیټه راځي خیبر ایجنسی لا په دغه وریز باندې با بھرپور احتجاج کیږي د اف سی آر خلاف د دغه نظام خلاف په بازارونو کې لنډ کوتل بازار به بندیږي تاجران به روچتیږي سیول سوسایټي به روچتیږي او ټول خلکو په یو आवाज غوښتنه ودا کوي چې دا تور قانون د ظلم نظام د قبایلو نه ختم کړي شي قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې زم کړي شي
د یادونې وړ ده چې د یادې حکومتي کمیټې د غونډو هدف په دې سیمو کې د عیني او قانوني اصلاحاتو او راتلونکو په اړه د ځایي خلکو نظر اخیستل دي د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په شوال کې یا د ضربیازب عملیاتو په ورستي پړاو کې 252 وسلوال وژل دي د خبره د یاد پوځ د عامه اړیکو څانګې ای ایس پی آر د یک شنبه په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړی ده په بیان کې ادعا شوی چې پاکستانی پوځ د شوال زیاتره سیمې تر خپل واک لاندې راوستي خو نه آزاد سرچینو او نه هم وسلوالو د دې ادعاو په خلای کړی دي د پاکستانی پوځ د 2014 کال جون میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان روان کړي عملیات لا هم دوام لري د دې عملیاتو له کبله تر لس لکه زیات خلک بې کوره کړل شوی دي چې زیاتره په بونو او خوست کې میشته په کابل کې د ګډي همغږي او څارنې د بورډ غونډه پیل شوې ده افغان ولسمشر اشرف غنی د دغه غونډې په پرانیستون کې وینا کوي چې په سیمه او نړۍ کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو ګواښونه شتون لري خو د په وینا د غواړي په افغانستان کې پایدار امن رامنځته کړي ولسمشر غنی وویل چې د دغه غواښونو د مخنیوي لپاره باید ګډي هڅې وسی ځکه چې د په وینا مخالفان هیڅ سرحد نه پیژني ولسمشر غنی د امنیتي غواښونو د مخنیوي لپاره د استخباراتي فعالیتونو پر پیاوړتیا هم ټینګار کړی د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د هلمند د ګریشک ولسوالۍ په شاوخوا کې د وسلوالو طالبانو د زندان څلور مسؤلین نیولي دي د دغه ریاست خبرپاڼه وایي چې د دغو کسانو په نیول کېدو سره د ماشومانو او ځوانانو په ګډون څوارلس عام افغانان هم د طالبانو له بنده خوشي سوي دي د طالبانو له زندانه خوشي سوي کسان ادعا کوي چې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د زندان مسؤلینو ډیر ځورول په لنجمن سیمه ناګار نو کرباغ کې بیلتون پالو او جوابي عملیات پیل کړي او وایي چې دوی یو شمیر مهمي برخې نیولې دي. د لاغ وروسته ده چې د آذربایجان او ارمینیا د ځواکونو ترمنځ په دویم ورځ هم درنه جګړه نښته وه، خو په نهال کې آذربایجان د اپریل پر درېمه یو اړخیز اوربند اعلان کړ. دا جګړه په هغه سیمه کې سوې ده چې په آذربایجان کې ده. په داسې حال کې د لږ تر لږ 13 ارمینیایي عسکر وژل کېدو خبر ورکړل شوی چې د چارواکو په وینا یو ورځ وروسته آذری ځواکونو د ټانکونو او درنو وسلو په ملتیا پرمختګ وکړ. آذربایجان ویل چې د دوی هم 12 عسکر وژل شوي دي. د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر میلان خوانیڅ وای دوی به د عراقي وګړو هغه ډله بیرته خپل هیواد ته ولیږي چې له چک جمهوریت څخه جرمني ته د تلو هڅه کړې وه. د هغه وروسته دا چې شاوخوا 25 عراقي وګړي د اپریل پر دویمه له چک جمهوریت ته په بس کې جرمني ته اوښتي او هلته سمدستي پولیسو نیولې وو. میلان خوانیڅ ویلي دې 25 کسانو د چک جمهوریت د پراخدلۍ سپکاوی کړی دی او باید د ده په وینا په اوو ورځو کې دننه عراق ته ولیږل سي. ټاکل شوی وه چې په عراق کې د کردانو تر واک له لاندې سیمې او په لبنان کې د کډوالو له کیمپونو 30 ایسوي کورنۍ له جنوري تر اپریل میاشتې چک جمهوریت ته ولاړ سي. خو د سی ټي کی په نامه خبري اجانس خبر ورکړی چې د چک جمهوریت د کورنۍ چارو وزیر د اپریل 2 له پیښو وروسته دا پروسه اوس ځنډولې ده. د شام څارونکو ډله وایي په دې هیواد کې له القاعده سره تړلې د النصر ډلې ویاند او شاوخوا شل تنه نور سختدریزي د هیواد په شمال ختیځ کې په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د څار ډلې د یکشنبې په ورځ وویل چې ابو فراز السروي د هغه زوی او شاوخوا شل تنه نور چې پکې ډیر ازبکستانیان هم شامل دي په ادلب صوبه کې وژل شوي دي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دغه بمباري د شام حکومت کړي او که روسي پوځ کړي ده. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ به له احمد الله اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 115 روپۍ 55 پیسې اخیستل کیږي او 115 روپۍ 95 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 113 روپۍ 80 پیسې او 119 روپۍ 13 پیسې، یو پاوند 143 روپۍ 50 پیسې او 149 روپۍ 13 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 55 پیسې او 23 روپۍ 80 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 90 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې او 288 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهې پورس بعد پیښور او بنو په یو نیمځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې د باران کېدو امکان دی. په پیښور او بنو کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 28 ډیګري سینټي ګریډ او په کوټه کې به کم نه کم وو او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه د کرنسیو بای او موسم حال مو اورید. په روانه غړی کې به د غری پټونه باورای په خیبر پختونخوا کې یو وار بیا توپانی بارانونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د قبایلی سیمو لپاره اصلاحاتی کمیټې نن د خیبر ایجنسۍ په دوره د والته د خلکو نه د هغوی غوښتنې اوري، خو فاټا سیاسي اتحاد د دغه کمیټې د کار سره مخالفت لري. ولې؟
نو مونږ دا خبره کوو چې د قبایلی اولس نه تپوس کوي، نو اولس نه خو دوی نه کوي کنه، دوی د پولیټیکل جند خاص مراتب د ملک نه کوي.
د پاکستان مرکزی حکومت وای پر روان کال کې به د ټولې قبایلی سیمې به کورشوي خلک خپل کورونو ته ستنول کیږي، خو د شمالي وزیرستان کډوال د واپسې د عمل نه مطمئن نه دي.
دای 20000 خاندانونه په دوه کوله کې واپس کړی دي. همو دا امید نه کیږي چې 80000 خاندانونه خدای دې په 4-5 سال کې دیني چې واپس کولای.
د دفاعي چارو څېړونکي وای د لاهور د ځانمرګي برید نه پاس پوز په پنجاب کې هم عملیات کول غواړي، خو واکمن مسلم لیز نواب ګوند په دغه صوبه کې د سخت دریځ ډلو خلاف د کاروي نه ډډه کوي. د دې څه وجه ده؟
بعضي د حکومت داسې دي هغه په سیاسي تور باندې یو ځای او ووټ بانک چې کوم دی دا دې هغه چې د خلکو ډېر لوی لاس دی.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور ریپورټونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساعت خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په mashalradio.com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. لکه څنګه چې خبرونه کې هم واوریدل، د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې له 1300 ورځو راهیسې د توپانی بارانونو لړۍ ګڼ شمېر کسانو ته مرګ لاړولې. د قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره پی ډی ایم وايي چې د بارانونو تر دې دمه د سلويختو نه زیات کسان وژل دي. په دې حق له نور تفصيل په دې ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا صوبې په بیلابیلو سیمو کې له 1300 ورځو راهیسې یو ځل بیا د پرله پسې توپانی بارانونو لړۍ روانه ده چې تر دې دمه ګڼو کسان ته مرګ ژوبلاړولې ده. په دغه صوبې کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې د صوبې ادارې پی ډی ایم چارواکي وایي چې له 1300 ورځو راهیسې پرله پسې توپانی بارانونو شپږ څلوېښت کسان وژلي، یو څلوېښت ټپیان کړي او همداراز دغه بارانونو شپېته کورونو ته هم زیان رسولی دی. دغه ادارې په خپل راپور کې ویلي چې د بارانونو له امله تر ټولو زیات ځاني او مالي زیان د خیبر پښتونخوا لرې پرتې شانګلې سیمې ته رسېدلی چې تر دې دمه پکې څوارلس کسان مړه او دیارلس نور ټپیان شوي دي. همداشان دغه بارانونو په کوهستان کې دولس، سوات کې اته، بنو، چتران، مردان او بډګرام کې دوه دوه او په ملاکنډ، مانسیره، چارسده او دیر کې یو تن وژلی دی. په خیبر پښتونخوا کې توپانی بارانونو په داسې وخت کې خلکو ته مالي او ځاني زیان اړولی چې په تیره میاشت کې هم د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې بارانونه شوي وو چې لږ تر لږه یو سل دوه اتیا کسان ته مرګ ژوبلاړولې وه. په عین حال کې د رسنیو د راپورونو له مخې د بارانونو له امله د خیبر پښتونخوا د شانګلې او سوات په ګډون په ګلګت بلتستان کې د ځمک ښویدنې پېښې هم رامنځته شوي چې له امله یې د دغو سیمو اوسیدونکي له مشکلاتو سره مخ شوي دي. په پاکستان کې هر کال موسمي بارانونه او توپانونه کېږي چې له امله یې د هېواد په بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا صوبې کې لوی ځاني او مالي زیان اړوي. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم د مارچ او اپریل په میاشتو کې د پاکستان په ډېری سیمو کې بارانونه شوي وو چې لسګونه کسان یې وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي وو.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس ورزو. خیبر ایجنسی ته چیرته چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړه شوې کمیټې د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ لنډی کوتل ته لوړګی ته ورغلې ده. اول تکې بعد خیبر ایجنسی د بیلابیلو طبقو د خلکو سره خبرې اترې کوي، دا وی نظرونه به اخلي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری دا وخت په لوړګی کې د لوړګی جرګه حال سره موجود دی، دا غینه تازه حال اخلو. فرهاد شنواری په خیر راغله، د دغه جرګه ورسته حال را شریکا.
ډیر مننه منور شاه. د نن د وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره ټاکل شوی کمیټي د خارجه چارو او سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې د خیبر ایجنسی لوړګي حال ته را رسیدلې ده او اوس تر غرمې پورې یوازې قومي مشرانو او د پارلیمان غړو سره لیدلې دي، خو دغه ناستې ته سیاسي ګوندونو مشران او صحافیان ورپرې نه ښودل شول او خاصدارو د جرګه حال مخې ته را ایثار کړي دي. دا وخت زه هم دغه جرګه حال مخې ته ولاړم. موږ نګېډ چاپیر چې کوم دی خاصدار او امنیتي ځواکونه تاو دي، موږ دغه حال ته نه ورپرېږدي چې موږ هلته کې د مشرانو او د پارلیمان غړو هغه نظرونه او واوروتي خبر شو چې غوي دغه کمیټې ته څو سفارشات ور وړاندې کړل. په دې کې دغه ذکر هم ذکرول غواړم چې د خیبر سیاسي اتحاد چې کوم مشران دي د سیاسي ګوندونو مشرانو غړو دلته کې دغه جرګه حال مخې ته یو سخت احتجاج وکړ او ګو اف سی آر ګو نری وهلې، د اف سی آر په ضد نری وهلې. دا د هم لګیا دي دوی د اف سی آر په ضد ناری وهي او دوی دغه غوښتنه کوي چې موږ له دې مقرره کړی شي چې موږ دغه سیاسي خلک ورته خپل دریځ ور وړاندې کړو دې کمیټې ته. او دوی لا چې موږ وکتل د کې هم ورکړی شوی، دوی سره زور زیاتای مو شو او تر اوسه پورې بهر ولاړ دي.
سمه ده. فرهاد ویل کیږي چې دغلته لوړګي په بازار کې مزوانانو سمظاهره کړې ده، دا غي څه تفصیل لري؟
بالکل د نورو جنسیو په پرتلا دلته کې صورتحال مختلف دی. د سحر نه دغه مظاهرې روانې دي په بیلابیلو ځایونو کې. په لوړګي بازار کې د سحر نه خوښه تقریبا شته درې مظاهرې وشوي او وقفې وقفې سره دغه مظاهرې روانې دي. مختلفو ځایونو نه د مظاهرو او نارو غږونه راځي. موږ اورو یو بل مهم خبر مو ترلاسه کړی دی. دغه په جرګهال کې چې کومه غونډه روانه ده د دغه وزیر اعظم د فاټا لپاره د اصلاحاتي کمیټۍ پارلمنټیرین او د قومي مشرانو ترمنځ نو د دغه حال د نن هم چې موږ څورو ډیر نږدې ورسره ولاړو حال نه د ګوی سیارګو ناری راځي. اولته کې هم شور وشو قومي مشرانو او پارلمنټیرین ترمنځ هم تاوتریخوالی رامنځته شوی دی او دغه د کمیټۍ پر وړاندې هم دغه ناری وهل شوی دی.
خلکو خپل اظهار کړی دی، د خپل سوچ او فکر اظهار کړی. یو جهان مننه فرهاد شینواری ور سره د خیبر ایجنسی لوړګی نه دغلته کې د وزیر اعظم لخوا ټاکل شوی د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره کمیټي ورغلې ده. نن به د خیبر ایجنسی د خلکو حال اخلي. خو تاسو واوریدل چې دغه کمیټي الته کې د دورې تر دې دمه سم مصروفیات سهل زلې وي. د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت لپاره دغه کمیټي چې ورغلې ده د دې خلاف فاټا سیاسي اتحاد هم نن مظاهره کوي په خیبر ایجنسی کې. دا کمیټي چې د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې دغلته کې ورغلې ده. دوی ویلي دي چې د 15 قبایلی سیمو دوره یې کړې ده او د نورو قبایلي او نیمو قبایلی سیمو مشرانو خلکو سره به هم لیده کاته کوي. خو فاټا سیاسي اتحاد د دوی د کار سره اختلاف لري. په دې لا تفصیل دے اسرار العالم مومن رپورٹ کیا ورو
د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد وایي د قبایلی سیمو د راتلونکي اني حیثیت د ټاکلو لپاره حکومتي کمیټه د قبایل غوښتنې په نظر کې نه دي نیولې. د دې اتحادې مشر نثار مومند مشالې ډوتول یا د کمیټه چې د قبایلی سیمو نمائندگان پکې نشته یوازې د حکومت پلو ملکانانو او چارواکو سره لیدل کاته کوي. د په خبره قبایلی ولسو دغه کمیټه نه مني او تر هغه بعد دوی احتجاجي تحریک روان وي ترسو یې قبایلی سیمې په پښتونخوا کې نوې شامل کړي.
او بل دا خبره ده چې دې کمیټه چې خو د درې ممبران پښتانه هم ندي نو چې کله پښتون هم ندي زما پر رسم رواج هم ندي خبر نو دا کمیټه به زما لپاره څنګه فیصله کوي؟ نو مونږ دا خبره کوو چې د قبایلی ولس نه تاسو کوي نو ولس نه خو دوی نه کوي کنه دوی د پولیټیکل جند خاص مرکه افته د ملک نه کوي ځکه یوازینی لار دا پاتې ده چې مونږ د پښتونخوا ایسکي نو مونږ ته به ترخیتی کارونه راوغځېږي مونږ به چې د امتیاز راشي.
نثار مومن وایي د پاکستاني وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت ټاکلو لپاره جوړه کمیټه کې د قبایلی سیمو مشران پارلمان غړي کاروباریان میرمن او د نورو طبقو نمایندګان هم شامل کړل شي. خو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی استازو مشر شاجی ګل پریدی بیا وایي دغه کمیټه د قبایلی ولس نمائندګانو جوړه کړي. د په خبره چې کله هم دغه کمیټه د یو ایجنسی دوره کوي نو په هغه ورځ د دغه ایجنسی د پارلمان غړي د دې کمیټه غړي ګڼل کیږي. شاجی ګل وایي د کمیټه لکاره په مکمله توګه مطمئن دي.
نو دغه کمیټه د مطمئن کېدو هدف پورې خبره چي ده دا کمیټي اول ځل د عوامو په خوله باندې جوړه شي. عوام مطلب دا چې عوامو د نمائندګانو زموږ په خوله جوړه شي. په تاسو په تکاله کې دا اول کمیټي دا چې عوامو په خوله جوړه شوی په دی وجه باندې په دې کمیټه باندې دا یقین دی چې دا ریفانس به کیږي. مونږ قبایل به د غنامې نه خلاصېږو. مونږ قبایل به د جهالت نه خلاصېږو.
که څه هم د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی استاذ او مشر شاجی ګل وایي چې د پاکستانی وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت ټاکلو لپاره جوړه کمیټه به ضرور قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملوي یا به ورته ځان له صوبه ورکوي او یا به ورله هم منتخب کونسل جوړوي. خو په پیښور کې د سیاسي چارو کارپوه شمیم شهید وایي دا تشې خبرې دي. د په خبره تر څو چې په افغانستان کې جنگ روان وي نو تر هغه د پاکستان پوځي استابلیشمنت نه غواړي چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت بدل شي.
خپل فکر کوم نو د عوامو ته د پاکستان استابلیشمنت به ته تیار نه دي چې هغه قبایلی خلکو ته حقوق ورکړي. په قبایلو کې د آئینی او قانوني حیثیت هغه ته ورکړي شي. زما دا خیال دی دا سټیټس کو هغه جاری ساتل غواړي ځکه چې پور غاړي ته افغانستان دی غاړي ته سډیر سډیر زیاتې مسلې دي او چې تر څو پورې دا جنگونه شته دا بارني او علاقائي قوتونه دلته شته تر هغه پورې د قبایلی علاقو د حیثیت بدلو لپاره پاکستان اسټابلیشمنت تیار نه دی.
شمیم شاهد وایي تیر وختونو کې هم په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د غرنګ یو شمیر کمیټیانې جوړې شوې چې قبایلي ولس ته یې هیڅ ګټې نه دي رسیدلې. خو د قبایلي سیمو ځنې د پارلمان غړي بیا وایي دوی تمه لري چې موجوده اصلاحاتي کمیټې به ضرور څه نتیجه ورکړي، ځکه چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو خبره د ترګري د مخنیوي په قومي اکشن پلان کې هم شامل ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پوز مطبوعاتي اداره آی اس پی آر وای په شمالي وزیرستان شوال کې د ضرب عزب عملیاتو اخیری مرحله کې 252 وسلوال وجلي او د یادې سیمې په زیاتره برخو یې کنټرول ترلاسه کړی دی. آی اس پی آر زیاته کړې ده چې تر څو یې ټولې سیمې د وسلوالو نه پاکې کړې نه وي تر هغې به دا عملیات جاری وي. په دې حق له نور تفصیل د سیمې نظم خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
د پاکستان فوز مطبوعاتو اداره آی اس پی آر 13 ورځ په یو بیان کې ویلي چې اپریشن ضرب عزب اخري مرحله کې 252 وسلوال وژلي. آی اس پی آر بیان تر مخه شمالي وزیرستان لری پراته سیمه شوال کې د ضرب عزب اخري مرحله کې د وسلوالو څخه د شوال زیاتره برخه پاکه کړې او 252 وسلوال یې د شوال په عملیاتو کې وژلي. رسنیو ته لیږل شوی آی اس پی آر بیان تر مخه ضرب عزب اخري مرحله چې د روان کال فروری میاشت کې شروع شوی امنیتي ځواکونو افغان پولې ته څیرمه وادی شوال شپږ سوه څلوېښت سکوئر کیلومتره سیمه پاکه کړې او د خپل کنټرول لاندې راوستې. آی اس پی آر بیان تر مخه دغه عملیاتو کې اته امنیتي سرتیرو مرګ ته غاړه ورکړې او یو کم څلوېښت نور سرتیري ټپیان شوي. بیان زیاتوي چې ګوربز، لټکه، انزرکس او منګړیتې سیمې د عملیاتو پر مهال پاکې کړې او د عملیاتو دغه پړاو به تر افغان پولې ته نږدې اخیری سیمې پاکولو پورې دوام لري. آی اس پی آر بیان تر مخه شمالي وزیرستانه بې کوره شوو خلکو د واپسۍ مرحله هم دوامداره ده او د دوی د وینا تر مخه یو کم څلوېښت فیصده خلک واپس تانه شوي. بل طرف ته وسلوال هم وخت په وخت دعوې کوي چې دوی د غلطه مضبوط دي او پر امنیتي ځواکونو بریدونه کړي، خو دولتي چارواکو د دوی دغه دعوې پخلی نه دی کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
بلخوا د شمالي وزیرستان د بیکورشو خلکو خپل سیمو ته د ستنېدو لړۍ دوام لري او وفاقي حکومت ویلي چې د قبایلي سیمو ټول بیکورشوي خلک به په روان کال کې خپل سیمو ته ستانه کړي شي. خو د شمالي وزیرستان کډوال وایي په کوم رفتار چې واپسی روانه ده په دې ممکنه نه ده چې په روان کال کې دا سلسله ترسره شي. په دې حق له تفصیل د اسلام آباد زموږ خبريال احمد الله راکوي.
د فاټا د آفتونو د نظم اداره یا اف ڈی ایم اے وایي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروستو 1,03,000 پورې کورنو محفوظو علاقو طرف ته کډې وکړې. حکومت د تیر کال مارچ میاشتې 1 نیټې نه د متاثرینو خپلو سیمو ته واپسي پیل کړې ده او تر دې دمه 23,000 پورې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږلې شوې دي. یاد اداره وایي چې هرې متاثره کورنۍ ته خپلو سیمو ته د تللو پر وخت 15,000 روپۍ نقد ورکړې کیږي. د ذکر ده چې په دې وروستیو کې وفاقي حکومت ویلي وو چې د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک به د روان کال تر نومبر میاشتې پورې خپلو سیمو ته ولیږي. خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خلک وایي چې په یو کال کې حکومت صرف 23,000 کورنۍ خپلو سیمو ته ولیږلې، نو په راتلونکو 9 میاشتو کې به څنګه د 80,000 نه زیاتې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږي. د شمالي وزیرستان د متاثرینو کمیټې جنرال سیکرټر ملک غلام خان وایي چې په کم رفتار سره حکومت بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته لیږي، نو ممکنه نه ده چې تر روان کال اخیره به دوی ټول خپلو سیمو ته لاړ شي.
آپریشن شروع کے دلو مونگا پو 3 دن کے 10,00,000 آئی ڈی پی دا بنو لکی مرواد یا خان خوزے لکی تا مونگا پراہو اتلی اینا بعد مونگ سرا دا حکومت دا حبرا کڑی وا پو 3 مہینے کے دن نا دا خلق دا ہوا جلیسان تا واپس کوا تقریباً دوا کولا وشول دیو آئی چا ما دروی سرا کا خاندانونا واپس کڑی دی بلا رسی نارتو جلیسان دے پولٹیکل ایجنٹ سرا ہوا مالا کت سوائی وا آگا مونگ تا ویل چنو عمبر پر ایٹو زیٹو آئی ڈی پی چیری دا مونگا واپس کوی دی 30,000 خاندانونه په دوه کوله کې واپس کړی دي. په مو دا امید نه کیږي چې 80,000 خاندانونه خو دا دي او 4-5 سال کې دیني چې واپس کولای. بالکل دغه خبره نه مونږه مطمئن نه یو.
مشال ریډیو چې کله د شمالي وزیرستان نه منتخب د قامي اسمبلی غړي محمد نذیر نه تپوس وکړو چې د متاثرینو د واپسۍ عمل ولې دومره په قلار روان دی، نو نو موړې وایي
په واپسۍ مرحله کې د میر سره مشوره نه شوي، که په دې باندې د کوم مسؤلینو سره مشوره وشي، پولیټیکل انتظامیه موجوده وي، سره د میر ادارې موجوده وي، چې په دې باندې میر داسې مشوره وکړي چې آیا یو سکیمه کومه علاقې په کور دي چې دا میر واپس کړي، نو پاکو دا ګیلانر دي او د ریهبیلیټیشن چاره دا وره وشي چې کله خلک واپس شي چې په خپل سر خپل کور وویني، په خپل سر روډ وویني، سپتال وویني، سکول وویني، په هغې کې بیا چاره وشي. کنه
یاد دې وي چې د 2014 کال په جون میاشت کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نوم سره عملیات پیل کړل او د چارواکو په وینا چې 95% علاقه د وسلوالو څخه پاک کړی شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري ورته یو بل ریپورت تا ک سه هم د ضرب اعظم عملیاتو په ترڅ کې په قبایلی سیمو کې عملیات روان دي او د نېشنل اکشن پلان لاندې د پنجاب نه علاوه د هیواد په ټولو برخو کې وخت په وخت کارویانی کیږي. خو د لاهور د ځانمرګي برید نه پس پوز په پنجاب کې هم د وسلوالو خلاف کاروي کول غواړي او سړون کې وای چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند دغه صوبه کې د عملیاتو نه ډډه کوي. دا ولی او د دې بس اثرات وي په یو ریپورت کې تفصیل اوري د یو لاندې د مینه پاس. په دې ورستیو کې په لاهور کې د ځانمرګي برید نه پس د پوز مطبوعاتي ادارې آی اس پی آر وخت په وخت ویلي چې په پنجاب صوبه کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د وسلوالو خلاف کارویان جاری دي. بلخوا کارپوهان وای چې د مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی حکومت او په پنجاب کې د یاد ګوند صوبایي حکومت په دغه صوبه کې د پوز او رینجر ځواک د عملیاتو په اکلا په ځله نازل دي. د دفاعي چارو سیړونکو ریټایرډ لیفټننټ جنرال تلت مسعود وای پوز په پنجاب کې عملیات کول غواړي.
فوج بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ اگر آپ
فوز سم خبره کوي که په نورو صوبو او قبایلی سیمو کې د وسلوالو خلاف عملیات کیږي نو په پنجاب کې هم پکار دي. پوز دا نظر لري چې حکومت په پنجاب کې د وسلوالو خلاف تا کاروای نه ډډه کوي. که وزیر اعظم نواز شریف په پنجاب او داراس پټول هیواد کې امن غواړي نو پکار دي چې په پنجاب کې د عملیاتو ملاتړ وکړي. که د دې مخالفت کوي نو دا به د وسلوالو سره د مرستې په څیر وي. نو ځکه پکار دي چې نواز شریف یو مثال جوړ کړي او د پنجاب نه د وسلوالو جرړې ختم کړي.
دا چې مسلم لیگ نواز ګوند په پنجاب کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو نه ولې ډډه کوي په دې پښتنه د دفاعي چارو پوها ریټایرډ بریګیډیر صاد محمد ویل یاد ګوند په پنجاب کې خپل سیاسي ګټې په پام کې لري.
خاخی تو سکاری چې دا ک فوجي عملیاتو شو او دا غیر رد عمل راغې یو څه تفریق ورا شو موږ چې کوم تاثیر خور کړی دی هغه به صفر شي او کیږي شي دې کې نور پټه دا غیر سیاسي استفاده وکي یو خدا غدي بل دا د بازي دې کې چې پونځونه داسې دی هغه به سره سیاسي تور باندې یو زیدي او ووټ بانک چې کوم د دې دا دې هغه کې د خلکو ډېر لوی لاس دی. بل دا چې هغه دا ګوري چې فوج کوم دې باقي صوبو کې هم څنګه څه دخل لري دا دې نه غواړي دی وایي چې زمونږ خپل دغه وی دلته فیصله دی او دغه کو فوج پکې راغلی به د فوج د فیصلو هم احترام کولی شي.
نوموړی زیاتوي په پنجاب کې واکمن ګوند لدی هم ویریږي چې د کراچۍ په سیر په دې صوبه کې پوز د احتساب ادارې په مرسته د درغلیو او بډو رشوتونو کیسونه راپورته کول شروع نکړي. خو پښتنه دا ده چې که په پنجاب کې اوس هم د وسلوالو خلاف پوځي عملیات ونشي نو د دې بسا سرات وي. جنرال تلت مسعود په دې اړه وایي
که په پنجاب کې اوس د وسلوالو خلاف پوځي کاروایی ونه شوه، نو دې سره به وسلوال مضبوط شي او په مستقبل کې به یې مخنیوی ډیر ګران شي، چې په نتیجه کې به یې نه یوازې پنجاب بلکې ټول هیواد د بدامنۍ ښکار شي. زما په خیال دا مهال په یاده صوبه کې پوځي عملیات ډیر ضروري دي، او زه فکر کوم چې مقتدر قوتونه به ډیر زر دا ګام پورته کړي.
د یادونه وړ ده چې په دې وروستیو کې د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د پنجاب د وزیر اعلی شهباز شریف سره لیدل کړي او د امنیت په موضوع ورسره خبرې کړي. سیډونکو وای دا ښکاری چې دواړه خواوې په دغه صوبه کې په محدود پیمانه د وسلوالو خلاف په پوځي عملیاتو سلا شوې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو د خبرونو سره او د مشال ریډیو سره تاسو د فیسبوک او ټوټر د لارې هم ملګری کېدلی شئ او نور ډیر معلومات ترلاسه کولای شئ. د مشال پانه ته چرآشه نو په دې باندې خپل ویډیو غانې، نور معلوماتي او تفریحي خبرونه هم تاسو کتلی او ریډلی او لوستلی شئ. ورزو د خبرونو د لنډیز په لور په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې. د بوریوال کاکلنا د خبرونو لنډیز اورو.
د خبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د تنظیم اداره وايي هلته بارانونو تر اوسه لږ تر لږ شپږ سلويش کسان وژل دي او یو سلويش نور ټپ کړي دي. د یادي ادارې چارواکو ویلي چې په صوبه کې تر ټولو زیاته شانګله ضلع ځپل شوی ده چې څوارلس کسان پکې وژل شوي او دیارلس ټپ شوي دي. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی حکومتي کمیټې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې خبر ایجنسۍ ته رسیدلې ده. د یادي حکومتي کمیټې د غونډو هدف په دې سیمو کې د آئینی او قانوني اصلاحاتو او راتلونکو په اړه د ځایي خلکو نظر اخیستل دي. د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په شوال کې د ضربیازم عملیاتو په ورستي پړاو کې 2225 وسلوال وژل دي. د خبره د یاد پوځ د اما اډیکو څنګه یا اس پی آر د یکشنبه په ورځ نه وخته په یو بیان کې کړی ده، خو نه آزاد سرچینو او نه هم وسلوالو د دې پخلای کړی دي. او د شام اڅارون کې ډلوای په دې هواد کې ل القاعده سره تړلې د النصر ډلې ویاند او شاوخوا شل تنه نور سختدریزي په د هیواد په شمال ختیځ کې په هوایي بردونو کې وجل سوي دي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دغه بمباری د شام حکومت کړي او کروسی پوځ. ابو فراز چې د النصر ډلې یو وتلی مشر او د دې ډلې بنسټ ایښودونکی غړی وو په 1980 لسیزه کې په افغانستان کې هم جګړه کړې وه.
دا و بوریوال کاکړ چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کاوه. سپام وکړی چې د پاکستان کورونې ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زموږ خبريال سراج ظهیر د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کړي.
نن د پیښور نه خبرېدونکو مشرک ورسپانه خپلې ادارېي کې لیکي د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټې دا فیصله چې په صوبا او قبایلي سیمو کې به غیر قانوني مواصلاتي ټاورې ختمولې شي د ستاینې وړ فیصله ده. خو په کار ده چې دا ټاورې هغه وخت ختم کړې شوي وي چې کله د افغان موبایل سیمونو په ذریعه په پیښور کې له تاجرانو کلنګ اغستل کېدو. د ادارې په وینا چې داسې ویل کېږي چې په پنجاب کې هم دارنګ ټلیفون کالونه وصولېږي چې معنی دا شوه لفاټه او خیبر پښتونخوا وروسته دا معامله ټول پاکستان کې خوريږي. نو دوی باور لري چې اپیکس کمیټې کې کومه فیصله شوې ده دا به عملي کړي شي. ادارې زیاتوي چې دا یره هم د چي د دې سیمونو په ذریعه کوم کلنګونه غستل کیږي دا وسلوال کاروي او د دې په ذریعه دوی ته فاندینګ کیږي. نو دې اړخته به پاکستان او افغانستان دواړو لا سنجیدګه مونږ پورته کول پکار وي. ادارې اخر کې وایي ک دې لړکی افغان حکومت د دې موبایل سیمونو ریکارډ ورکولو باندې رضا شي نو هیله ده چې د ډیرو پټنځایونو به پته ولګول شي. او دا چې سخت دریځ نه یوازې د پاکستان لپاره خطر دی بلکې د افغانستان د استحکام لپاره هم لوی خطر ګرځي دی شي. نو باید چې افغانستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پاکستان مرسته وکړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس په خپل ادارې په پاکستان ایران تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې ایران د پاکستان خلاف منفي لزلو کې ککړ نه دی او د هندي افسر د نیولو معاملې د پاکستان ایران تعلقاتو سره نه تړل کیږي. کیږي. ادارې وړاندې لیکي بهشکه چې د پاکستان او ایران خپلو کې تعلقات خاړخته روان دي، خو ځینې قوتونه نه غواړي چې د پاکستان ایران تعلقاتو ته وده ورسي، نو ځکه دا قسمه خبرې رامنځته کوي. او همداشان دغه قوتونه د پاکستان ښه تعلقات له افغانستان سره هم نه غواړي، او چې کله هم پاکستان او افغانستان له یو بل سره نږدې کیږي نو څه نه څه مسله را پیدا شي. ادارې اخري کې وایي پاکستان لبا پوره پوره کوشش کول وی چې دغه قوتونو سازشونه ناکام کړي. دواړه ملکونو له پکار دي چې دغه قوتونو د سازشونو نه ځان خبر وساتي او خپل تعلقات ښه کولو لپاره نور اقدامات وکړي. همدا د منطقې د امن او پرمختګ ضمانت دی.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته نړیوال مطبوعات وړاندې کوو. دی وایر ویب پاڼه لیکي چې تر کومه پاکستان د ترهګرو ډلو په اړه خپل سوچ نوی بدل کړي، تر هغه په سیمه کې امن نشي راتلی او نه په پاکستان کې امن راتلی شي. بلخوا سټار اینڈ سټرایپس ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې درغلي او بډې رشوتونه دومره زیات شوي چې دغه هیواد پرمختګ ودرولې او ترهګرۍ پیاوړي کړې دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي د مجید بابر ناورو.
دی وایر ویب پاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان په ژمنه کړې ده چې جهادي ډلې به د خپل یو بشپړ ځواک په توګه په افغانستان کې ځکه وکاروي چې دغه هیواد کې د هند مخ په زیاتېدونکي اثر ختم کړي او کشمیر کې د هند پر ضد نیخ په نیغه استعمال کړي او په خپل هیواد کې کمزوري کړي. د راپور له مخه د پاکستان لخوا د دې تګلارې دوه مخه دي. یوه ده چې په پاکستان کې په ټولنه کې سخت دریزي دومره د حد زیاته خوره کړي چې تر جهادي ډلې جوړې کړي او د هغوی لپاره د نورو ځوانانو د برتای لار هواره کړي. خو د دې ترڅنګ دویمه چې کومه مهمه خبره ده، هغه دا چې دغه ډول جهادي ډلې بیا خپل نظریاتي تګلاره هم پر مخ وړي. لکه د بیلګې په توګه د پاکستان پوځ غواړي چې افغان طالبان یوازې په کابل کې شرعي نظام نافذ کړي، خو دغه جهادي ډلې په اسلام آباد کې هم دا ډول نظام غواړي. د مقالې په خبره د دې ټولو تګلارو نتیجه دا وته چې جهادي ډلو ډیر لوی پرمختګ وکړ او دومره پیاوړي شول چې اوس د پاکستاني ریاست پر هم واک کمزورې شوې ده او نشي کولای چې په خپل کنټرول کې وساتي. مقاله یاتوي چې کله د پاکستان ریاست د دومره پیاوړو جهادي ډلو سره مخ شو کوم چې د دوی د تګلارې په نتیجه کې رامنځته شوی ول، نو بیا یې د خو بدو طالبانو مفکوره مخې ته راوړه او اوس هغه طالبان چې ګوندي هوادونو کې فعالیت کوي هغوی ته ښه طالبان ویل کیږي او کوم چې په پاکستان کې ترهګری کوي هغوی ته د بدو طالبانو نوم ورکړل شو. مقاله دی دوی چې تر کومه پاکستان دغه جهادي ډلې د خپلې بهرنۍ تګلارې د اهدافو ترلاسه کولو لپاره کاروي، تر هغې پورې به د جهادي ترهګرۍ لړۍ روانه وي. بلخوا سټار اینڈ سټرایپس ویبپاڼې په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د درغلۍ موضوع راغستې ده او لیکي چې د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا خصوصي انسپکټر جنرل جان اف سوپکو ویلي دي چې په افغانستان کې د درغلۍ روانې لړۍ نه یوازې په دغه هیواد کې د ریاست قانوني او د پرمختګ لارې بندي کړي دي، بلکې د طالبانو په شمول چې څومره وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي هغوی هم پیاوړي شوي دي. جان سوپکو ویلي دي چې د امریکا حکومت ته په افغانستان کې د روانې درغلۍ په اړه په شروع کې دومره ادراک نه و چې ګوندې د دې له وجې به د امریکا قومي امنیت او ګټو ته دومره زیان ورسي. د راپور له مخه چې په افغانستان کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره یو شمیر امریکایي او د افغان حکومت لخوا احتسابي ادارې جوړې شوې وي، خو تر دا مهال تر دغو ادارو لخوا په دې لړ کې هیڅ پرمختګونه نه دي شوي.
دا مشال ریډیو دا.
ترکی وای هغه افغانان به بیرته خپل هیواد ته واستوي چې له یورپ یونین سره د یو تړون لمخې له یونانه ترکی ته ور استول کیږي. ترکی له دې وړاندې هم له خپل خاورې یو شمیر افغانان په زور استلی او افغانستان ته یستولی وو چې په نتیجه کې د بشري حقوقو یو شمیر نړیوالو تنظیمونو په دغه هیواد نیوکه کړې وي. نور تفصیل له نوریاس نوری اورو.
ټاکل شوی ده چې نن د افغانانو په ګډون شاوخوا 1500 کډوال ترکیه له یونان تسلیم کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دا خبره د ترکیې د کورنۍ او چارو وزیر ترکیه رسنیو ته کړې ده. دولت پلوي اقسام ورسپانې د افغان آلال قوله ویلي چې وای نن به 1500 کډوال له یونان ترکیه ته راورسیږي او افغانان، عراقیان او پاکستانیان به بیرته خپل هیوادونو ته واستوي. دغه کډوال د هغه تړون لمخې ترکیه ته استول کیږي چې په 13 مارچ میاشت کې د ترکیه او اروپایي اتحادیه ترمنځ لاسلیک شوی دی. د کډوالو د بحران لپاره د یونان د حکومت ویان جورج کیریتیسس هم ان ترکیه ته د کډوالو د بیرته استولو مسله تایید کړې خو دقیق شمیرې ونه خو. د رویټرز په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ار سی آر او د بشري حقوقو ډلو دغه تړون غندلې او هغه له قانوني خوندیتوب پلوه نیمګړی بللی دی. د ملګرو ملتونو او د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو د وزارت د احصایو له مخې تیر کال شاوخوا 2.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستو غوښتنه کړې او د سږ میلادي کال په لومړیو دو میاشتو کې یوازې یونان ته د ورغلو کډوالو او پناه غوښتونکو په سلو کې څه کم 1.5 افغانان دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل د اروپایي اتحادیه او انقره ترمنځ شوی تړون پر بشري حقونو یو تاریخي گزار بللی دی او ویلي دی چې د یونان هغو ټاپوګانو ته به یو هیئت واستوي تر څو وضعیت له نږدې وڅاري چې له هغو ځایونو کډوال په ځانګړو کښتیو کې ترکیې ته استول کیږي. ترکیه له دې مخکې هم له خپلې خاورې یو شمېر افغانان په زور ایستلي وو او افغانستان ته استولي وو. د امنیستي انټرنیشنل د افغانستان د برخې مسؤله هوریه مصدق وای د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره انقره باید په زور خپل هیواد د افغانانو له استولو ډډه وکړي. بخښنې نړیوال سازمان د ترکیې چارواکو جدي غوښتنه کړې چې له خپلې خاورې د پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ودروي، په ځانګړي ډول د افغان کډوالو له بهر کولو لاس واخلي چې اروپا ته له داخلېدو سره هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له ترکیې دا غواړي چې له هغو ټولو مواردو چې له اروپایي ټولنې سره په موافقې کې وو د بشري حقونو اصولو او د جنیوا د قانون چون په ګډون ټول نړیوالو اصولو څخه دي سرغړونه نه کوي. دغه راز اروپایي اتحادیه په پام کې لري چې شاوخوا 8000 افغان کډوال او پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته واستوي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته نوریاس نوري د دیګړې او د ترکیه او افغانستان په حواله ریپورت وړاندې کړ. اوس ورزو افغانستان ته په دغه هیواد کې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له وفد سره د سیاسي اختلاف او له تروریسټو د تور لیست نه دغه ګوند د غړو د لری کېدو په اړه بحثونه دوام لري. په عین حال کې د افغانستان مشران جرګوایي چې د حزب اسلامي سره د سولې روانو خبرو ته هیله مند دي. په دې اړه نور تفصیل د کابل نه زمونږ همکار رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د سولې علي شورا وای د ګلوبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلاوی لخوا مطرح شوی ځینې غوښتنې د منلو وړ او یو شمېر نورې د بحث وړ دي. د دغه شورا یو لوړ پوړي غړي حاجی عزیز الله دین محمد د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل د حزب اسلامي د سولې لپلاوی سره له ټولې څخه د دغه حزب د غړو د لری کېدو په اړه بحثونه دوام لري. هغه زیاته کړه د حزب اسلامي هغه غړي چې د جنایي جرمونو مرتکبین دي د اساسي قانون لمخې باید ورسره برخورد وشي، خو د هغه په وینا د سیاسي اختلافاتو د حل په اړه ورسره بحثونه روان دي.
د افغانستان قانون په ځانګړي توګه جنایي برخه وضاحت لري چې کوم څوک جنایي ستونزه ولري نو د اساسي قانون لمخې خپل ستونزه حل کړي، خو سیاسي اختلافات چې دي پر هغه جلا بحثونه کیږي. د تور لیست او پابندیانو پر موضوع هم خبرې روانې دي. دواړه لوري به ځینې مکلفیتونه واخلي او موضوع به حل کړي.
دا په داسې حال کې د چنګدې درې ونې وړاندې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي دوه غړي په نړیوال لیست کې شامل کړای شول. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا یو غړي د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل لا تور لیست څخه د حزب اسلامي د غړیو لری کول، قضایي مسؤلیت د نړیوالو بندیزونو ختمول، کابل ته د راغلي پلاوی درېوم د غوښتنې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي روغې جوړې قانون لس کاله وړاندې د افغانستان د ملي شورا لخوا تصویب سوی چې له مخې په تیرو دوه نیمو لسیزو جنګ جګړو کې ښکېلې خواوې له عدلي او حقوقي تعقیب څخه ژغوري. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې پلاوی نږدې 14 ورځې وړاندې کابل ته راغلی او په درې پړاوونو کې د سولې له عالي شورا سره ناستې درلودې. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې روانو خبرو ته خوشبینه ده. د مشرانو جرګې مشر فضل هدی مسلمیار د یکشنبې په ورځ د دغه جرګې په عمومي غونډه کې هیله څرګنده کړه چې له حزب اسلامي سره د سولې توافق به د هیواد په جنو سیمو کې د جګړې له کمیدو سره مرسته وکړي.
قوانین تعامل د پرمختګ راځي او د ورسره سره د خلکو ترڅو د نو ته حالت شي په هغه ساحه کې دوی هم کې یو اراده او چې موږ یو وسه کې د تیر او سره خلک دي یو سره کار شي
په همدې حل کې د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیع ازادي رادیو ته وویل ټول افغانان د سولې غوښتونکي دي، خو د سولې په اړه هغه توافق چې د افغانانو حقونه پکې تر پښو لاندې کیږي د منلو وړ نه دی. هغه همدارنګه ټینګار وکړ چې د افغانستان د جګړې د قربانیانو په اړه باید یو ځانګړی قانون رامنځته شي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا په شپږو بجو چې مازیګر د خبرونه سرته ورسیږي، نو هم په دې سپو بیا تاسو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. ورزو یو بل ریپورت ته د کراچۍ قاسم بندر کارکونکو وایي چې حکومت د وړاندې ندرې برتونه یا هغه ځایونه چیرته چې د سمندري جازونو مال کوزول او خېجول شي خرڅ کړي او اوس پاتې دوه هم خرڅول غواړي. د دوی په وینا چې د دې حکومتي ګام له وجې به لږ تر لږه سلور زره کسان بې روزګاره شي چې د 90% نه زیات یې پښتانه مزدوران دي. په دې حق له نور تفصیل د کراچۍ نه د محمد عمران ریپورت کې ورو.
د قاسم بندر یا پورت قاسم کارکونکو د دغه برتونو د خرڅولو پر ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته یو لوی احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د ګڼ شمیر مزدورانو سره سره د بیلابیلو سیاسي ډلو مشرانو هم ګډون وکړ. پر دې مهال د قاسم بندر د کارکونکو سازمان سی بی ای عمومي سکتر حسین باچا مشال ریډیو ته وویل چې چارواکي د دوی سره خبرو ته تیار نه دي او که غوښتنې یې ونه منلی شوې نو بیا به کار بندوي او مهل تبا پر لت غځي.
دا برتونه چې کم دي په دې باندې زموږ روزګار دی، په دې باندې چې دا تقریبا 2000 مزدوران د دې نه چې دې سب کچه مزدوران هم دي، دا ټول په کار دي، دا ټول به روزګار شي. نو موږ وایو چې دا خود کو سبا مطلب دی لوګي نمرې انو موږ یو جدوجہد کوو. موږ دې له یوې هفته ټیم ورکا پورت قاسم ته ډېلا موږ خپل پریس ریلیز جاری کړی دی. یوې هفته ټیم دی که یوې هفته کې زموږ دا خبره یا موږ مذاکرات موږ سره ونکړه یا مطلب
حکومت دا دو برتون خرسول دا مزدورانو دا معاشی وجن برابر گام دے
مدې پورت باندې تقریبا دا 2000 چکمره مزدوران کار کوي. د دې نه علاوه 15000 انسانان دي. د دې 15000 انسانانو کم از کم 3-3.5 پښتانه دي او بیا دا نور مزدوران دي خواري کښت نه هم مخ کې اغست دي. دا زمونږ د لاس مخ ده، دا د حکومت نه خرڅي او کنه خامخای خرڅي. نو مزدور سره خود د لاس پو د مهنت او د خپل جدوجہد نه علاوه بل لار نشته.
د پاکستان د قانون تر مخه د یو مزدور د میاشتې لږ تر لږه تنخواه 14000 روپۍ ده، خو د کارکونکو د یو سازمان پورت قاسم ورکرز اسوسییشن مشر عبیدالله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې یو دیرش کالی دلته کار وکړو خو تنخواه یې صرف 9000 روپۍ ده او حکومت د دوی نه د دې روزګار د اخیستو حسی شروع کړي.
دلته په زمونږ په پورت قاسم کې مد مونږ د چې کوم هغه مین وجه کاری هغه دی چې دې کې 95% هغه پښتانه دي. دا څومره لوی زیات ظلم خبره ده، هغه خلکو لپاره ده انتهایی شرم خبره ده. څوک د جمهوریت خبره کوي په دې ملک کې، څوک دا خبره کوي چې دلته هر قوم ته چې د خپل حق رسي. مونږ ورته وایو ضرور دا مونږ پښتانه یو، 95% پښتانه مونږ ته خو حق راونه رسي. تاسو کوم ځای کې تاسو څنګه کوم په چا په حق ورسو؟ بلوچستان چې د ناغزان په لړزان دي،
د ذکر دا چې په کراچۍ کې دوه لوی بندرونه یعنی کراچۍ او محمد بن قاسم یا قاسم بندر شتون لري. په قاسم بندر د سامانونو تګ را تک د میلادي کال 1921 راهسې روان دی. د دې نه خبرتونه وو خو د کارکونکو په وینا یوازې په دې 2018 مستقل او شاوخوا 3000 دیاړي کوونکي مزدوران کار کوي. نور شخصی کمپنو تا ورکړل شوی دی او اوس د دې دوه د خرڅولو لپاره د اپریل 14 منیټه ټاکلې شوې ده. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د عمران رپورٹ مو اوریده د کراچۍ نه را لګل او اوس ورزو مومندو ته په بومندو کې د ورسته یو بارانونو نور زیان خونه دی رسولې خو زمیدار وای چې دا غوي غنم او پیاز یې ډیر خراب کړی دی. وای مخکې بارانونه نو نو فصلونه خراب شو او بیا ورته حکومتي ادارو چې کمی اثر یا کیمیاوي خاور ورکول نو اغا دا ځل نه دی ورکړل شوی د دغه د واجب نه هم په فصلونو باندې سور مرز لګیدلې ده. د شانواز ترکزی رپورٹ کې نور حال اورو.
په محمود جسه او چارسده کې د زیاتو او نو دریدونکو باران لوځي کروندګر وای غنم او پیاز ته سرکه او تور کې مرز لګیدلې. کروندګر وای چې اول په غریزو سیمو کې د بارانونو د نه کېدو لوځي فصلونه نه وخت راو خطل ورستو حکومتي ادارو کیمیاوي سره باندې کړي وي چې لوځي غنم او سبزیانې کمزوري پاتې شوي ولې داسات ورته بارانونو فصلونه نور هم خراب کړل. ګل شاه صاحب چې د لکاړ وسیدونکو دي وای
اوس بارانونه چې کوم دي دا دومره زیات شول چې اوس په دې فصلونو کې یو مرض دی یو سرخی مرض ته ویلې شي یو ته تور کې مونږ وای دا مرضونه د بارانونو د وجې نه د زیاتوالي د وجې نه په فصلونو باندې ولګېدل. ډیر دې ساده دا دانه چې کومه ده دا دانه باندې چې باران ورېږي دې ته دنه نه وبور نه وځي او دې نه به دا تور کې د سرخی مرض لګېږي نو هغه کومه د وجې چې دی هغه وګر دې ته ټول ختميږي.
ګلزاده محمد پنڈیاله شهید باندې وسیدونکو دی او هغه ول چې دا غوي د ولس یوازینې سیمایز روزګار کروندې دي سکه لی دغه روزګار ته هم ډیر تاوان ورسید
او پیاز او غنم د دې علاقې ډیر خپصلونه زمنګ علاقې پیاز چون کې ډیر مشهور دي پینډه د پاکستان مختلفو منډیانو ته ځي او هغه کوم د کیمرا غلې دي چې پیاز کوم د مرزونه ورته لګیدلې دي د دې د وجه فصلونه کم دي ډیر ډیر خراب شوې دي.
د زراعت د محکمې محمد جنسي زری افسر شفیع الله وای چې کوم فصلونه ته مرز لګیدلې نو علاج ممکن نه دی خو یې ویل چې کوم فصلونه د مرز نه بچ پاتې شي باید کروندګر دې پر سپری وکړي.
دا سرخه مرز دا په غنم باندې راځي خو د دې حل دا چې به اینده وخت لپاره دا تخم به ځینې کوي دا د دې بیماری چې دا کله یو پټه ولګي نو د دې مخنیوي ډېر مشکله ده. خو الان کې دا چې کم غنم روغ دي نو موږ د مدارو ته دا خاص نه روچ او په خپل غنم باندې سپری وکړي په هغه کې روډو ملي کرځټ دي الیټ دي چې دا په سپری شي نو ان شاء الله چې دا مسله به حل شي خو چې کم غنم روغ دي.
او یاد دی چې د محمد جنسی په اتو تحصیلونو کې یو تحصیل یکون نهري اوبلري ولې د نورو تحصیلونو خلک په باراني اوبو کروندې کوي او د غنمونو علاوه به موسمه سبزيانه هم ټوکوي چې ورته ډیره ګټه کوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا چون څک سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دوه بجې له احمد شاه اعظمي سره.
د مشال ریډیو خبرونو کې د سارنو خبرونو اخیره ریپورت لرو او د دغه ریپورت نو ورسته درته د رحمان بابا ایوا قوالی د کرن خان په غک کې وړاندې کوو. د دې سره به د سحر خبرونه د مشال سر ته رسیږي او بیا به نور خبرونه د مشال نور همکاران تر مازیګر شپږو بجو پورې پر مخ بیایي. په پیښور کې د پښتو د ستر صوفي شاعر رحمان بابا د اورس په سلسله کې پرون د هغه په مزار یو ادبي غونډه جوړه شوې و چې پکې په لویه کچه شاعرانو، ادیبانو، لیکوالانو او نورو عام خلکو شرکت کړی و. زمونږ خبريال طارق اورکزی هم دغه اتزیات ورغلی دی او دا ریپورت یې په برابر کړی چې د رحمان بابا په کلام شروع کیږي.
کلب بغاړه کا زنار د درویشانو دا کرم په درویشانو د مولا دے صفاتونه دی بشمار د درویشانو ریدوان هم بد جنت با
دا کلام د پختوست صوفی شعر عبدالرحمن بابا دی چې په بخور کې دی مشاعره په وخت د نوموړي یو مینوال وړاندې کړو. دغه مشاعره د رحمان بابا د اورس په سلسله کې د اتوار پوره جوړه شوې وه چې ورته بخور، مردان، چرسدا، کوهاټ، اورکسو او د خیبر پختونخوا یو شمېر نور سیمونه علاوه بلوچستان، افغانستان نه هم شاعران، لیکوالان او د رحمان بابا مینوال راغلي وو. شاعرانو په خپلو نظمونو او تاثراتو کې د رحمان بابا په افکارو رڼا واچوله او هغه د انسانیت یو عظیم شاعر وګرځولو. افغانستان نه راغلی یو شاعر او لیکوال ډاکټر مجاهد مشال لوډیو ته وایي که د نړۍ په کچه پښتانه څنګه هم خودلی کېږي، خو د پښتو اصل عکس دا دی چې د خپل تاریخ، ادب او روایتو سره مینه کوي، خپل مشاعر او ملي اتلان یادوي او د دغسې دستوري او مرکې په کولو دنیا ته ښایي چې پښتانه امن خوښي دي.
الحمدلله پښتانه ژوندی قوم دی، خو متاسفانه چې یو بس داسې تحمیل شوی او دا هلې ځلې باید مونږ وکړو. دا زموږ مسؤلیت دی، دا د ځوانانو مسؤلیت دی، دا د علماو مسؤلیت دی چې دا لر او بر دا پښتانه دا یو ورونه دی، د دې یو نیکه دی، یو قوم دی، یو قرآن دی، یو کتاب دی، یو بیرغ دی، یو کلمه ده. دا پیغام د قلم په ژبه چې دی خلکو ته ورسیږي، ستاسو ځوانانو په وسایلو چې ورسیږي.
د غونډې پر مهال د رحمان بابا د مزار په ودانۍ کې د کتابونو او خوراکونو خصوصي سټانونه هم لګول شوي وو او پولیسو کلکه پیره ورکوله. د ډېرې شوقدر محترم ګول چې د رحمان بابا مینوال دی مشال لوډیو ته وایي هر کال دغه عرس ته راځي او دلته راغلیو مېلمنو خدمت کوي، ځکه چې د ده په زړه کې د بابا یو ډېر لوی مقام دی.
دی کې نهڅوک د چا نهڅوک غواړي، نهڅوک چا له څه ورکوي، بس د بابا سلام له راغلي دي او خدای دې دا سلام قبول او منظور کی هر رنگا. او دا یو ډیر خستا دنیا باندې یو ډیر شخصیت تیر شوی دی په نبی علیہ السلام باندې مشکو او موږ ټول پیژې کاریو بای رحمان.
د رحمان بابا د غدری ورځنی اورس د پیښور په حضرخوانه کې د هغه په مزار د جمعې ورځنه شروع شوی وو چې دا تیره ورځ پای ته ورسېدو. واضح دی چې د رحمان بابا کلیز اورس د 1922 کال راهیسې د رحمان ادبي جرګې لخوا هر کال لمنځل کیږي. د ټولنې مشر پروفیسر داور خان داود مشال لوډو سره د خبرو په وخت د صوبایي حکومت دغه ګیله وکړه چې د دغه اورس په لمنځلو کې ورسره د زړه پورې مرسته نه ده کړې.
دلته په کار وه چې دی راغلی وې، زمونږ سرپرستی کړی وې، ولې چې د دې به عزت شوی. رحمان بابا خو یو ډیر لوی شاعر دی، د لریبر پښتونخوا یوازې قومي شاعر نه دی، بین الاقوامي شاعر دی. نن دلته په زرګونو خلک راغلی دي د هغه په مزار باندې دا مشاعری کوي او د عقیدت ګلونه پیشین دي، لیکن صوبایي حکومت زمونږ پښتنه قدرې ونه کړله.
یاد ادبي چې په 2009 کال کې وسلوالو د رحمان بابا مزار په بمونو وران کړی و، چې بیا وروسته د خیبر پښتونخوا تیر حکومت په 2012 کال کې د خدای بخلي بشیر احمد بلور په مشرۍ کې د مزار موجوده ودانۍ آباده کړه. د رحمان بابا په حقله د شوي تحقیق له مخې هغه د قومه غوریاخیل مومند و، پلار نوم یې عبدالستار و. د پیښور په بادر کلي کې 1422 او 1450 میلادي کال کې پیدا شوی و. دغه شان د هغه د وفات نیټه 1901 میلادي کال خودل کیږي. تارک ورگزے، مشال ریڈیو، پیښور.
کڅوک را کاندی دنیا فقباد وانا عاشقی بدی پینو انورنا تم معشوقی دا عاشقا بچال را خپل دل ایمان ورنا کم کیو زل میں ستا زلفی پلاس راغلی
یو اختفا دی پدرس جہان ورنا کم سوک پا فقیرش میری فقیریم کم سوک پا فقیرش میری فقیریم کم سوک پا امیرش میری دلبرو صدقی لرئی خواڑم